السلام علیکم. لس بجې شوې د دې سات خبرونه. افغانستان ته د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی له سفر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د طالبانو حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون رسنیو سره خبرو کې په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په تړاو د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې کړي دي او دوام به ورکړي. هغې زیاته کړه، د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او ډاډ یې ورکړی دی چې خاوره به یې د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی اساس آصف درانی د جولای له 19 تر 21 په کابل کې او له طالب چارواکو سره یې د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بېلابېلو مسایلو بحثونه کړي. هغه کابل ته له سفر وړاندې ویلي وو چې یو مهم بحث به یې د هغو اندېښنو په اړه وي چې ګنې پاکستاني طالبان په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي یو د داعش مشران له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي که چیرې ایران افغانستان ته د داعشیانو وختو په اړه معلومات لري دوی سره دې شریک کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې، افغانستان عربي هیوادونو سره ګډه پوله نه لري او په نورو د مسؤلیت اچولو پر ځای باید هیوادونه د خپلو پولو د خوندیتوب په برخه کې نړیوال مکلفیتونه بشپړ کړي. د طالبانو حکومت داسې مال په افغانستان کې د داعش د بهرنیو مشرانو شتون لردوي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې وروستي بریدونه له خارجه واردو شوي وکړي. د طالبانو حکومت همدا ډول په وروستیو کې په افغانستان کې د داعش د یو شمېر مشرانو د وژلو خبرونه هم ورکړي دي. په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون له طالبانو وغوښتل چې د عرفان الله بیدار په نوم سیمه ییز خبریال ژر تر ژره خوشي کړي او هم د رسنیو له کارکوونکو له نیولو لاس واخلي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي، د راپورونو او د یو شمېر خبریالانو له قوله د جولای په 12 د طالبانو استخباراتي ځواکونو د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات تر څیرمه بیدار ودراوه او په سر باندې یوه کڅوړه ورته وکړه او په زوره یې موټر ته پورته کړ. عرفان الله بیدار د ننګرهار په سفر راډیو کې کار کاوه او برخلیک لا هم معلوم نه دی. طالبانو تر اوسه د دې سیمه ییز خبریال د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال یو نړیوال ریفری حلیمه قاشرزاد به نن د انګلستان د کارټیف او د پرتګال د پورټو ټیمونو ترمنځ لوبه قضاوت کړي. دا لوبه به د پرتګال په الګارو ښار کې وشي. د پورټو او کارټیف ټیمونه د 2023 کال د رسمي فصل تر پیل مخکې دا دوستانه لوبه لري. د افغانستان فوټبال فدراسیون د افغان ریفری لخوا د دې لوبه قضاوت د افغانستان لپاره یو ویاړ بلل دی. حلیمه قاشرزاد د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا تر دې مخکې هم د څو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده. شیرزاد له هغو محدودو افغانانو دی چې په نړیواله کچه د فوټبال سیالیو لوبڅاري کوي. او د خیبر پختونخوا د باجوړ په مامن سیمه کې یوې چاودنې لږ تر لږه څلور کسان ژوبل کړي دي. د مامن د پولیسو مرستیال سترخان رسنیو ته ویلي چې یو موټر د ریموټ کنټرول بم په وسیله پراخه شوی دی. هغه زیاته کړه چې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. دا چاودنه یوه ورځ وروسته له هغه کې چې په خیبر پختونخوا کې په دوو جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس ووژل شول او د 9 پولیسو په ګډون 12 کسان ټپیان شول. پاکستاني چارواکي په اکثرو دغو بریدونو کې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان ډله ښکېده بولي او تور لګوي چې دا وسلوال له افغانستانه د بریدونه پلانوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په مهارت باندې غږیږو او دا چې کچیر له یو کس نه د خبرو کولو حق اخیستل کیږي څومره باید سر باندې کوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د وینا په برخه کې ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. ډاکټر صاحب، یو مشهور خبره لرو چې وای خپل ژبه هم کلا ده هم بلا، یعنی کله چې یو څوک خبرې کوي کوم موضوعات باید په نظر کې ونیسي؟
ستاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې یو انسان د خپل دماغ نه د خپل خولې نه کومه کلمه ونه باسي نو دا مسؤلیت لري. همدغه انسان مسؤل دی چې خبره چې د خولې نه وته. نو هر هغه څوک چې په هر بخش کې او په هر مجال کې چې هر خبر کول غواړي نو مخکې دې نه چې د انسان د خولې نه خبره ووزي باید په دماغ کې ډېر زیات باید پرې باندې فکر وشي او پرې باندې باید غور وشي. ترینینګ ته ضرورت دی چې د انسان څنګه خپل ځان ترینینګ کړي. واړه واړه بعض مسائل دي مثال په توګه وان تکیه کلام په خپل خبرو کې هغه انسانان چې خپل ځان ته په یوسف باندې قائل دي چې دوی لري حتی د دوی په خبرو کې زیات خبرې کول هم خلک په دې باندې ملاحظه نیسي. د مثال په توګه باندې په مکتبونو کې متاسف چې کله کوچنیانو سبقونه هم چې وي د کوم استاد د خلونه به چې بعضي کلمې به چې متکرر بواته تکیه کلام به البته د استاد د بعض شاګردانو به حتی نور باندې خودو مثلا استاد راغی یعنی استاد راغی یعنی انسان د ځینې انسان حتی شخصیت ضربه بده کی واردیږي. نو څومره هم چې انسان کوشش وکوي چې د خبرو کولو طریقه زده کړي او د خلکو کې اغیز زده کړي او هغه انسانان سره چې دوی خبرې کوي د هغوی هغه فکري انماد ډېره زیاته مهمه ده چې هیومن ډیولپمنټ چې د بشري وده او پیاوړتیا چې یو متخصص یم په دې کې حتی اکثره سیاسون لوړې لوړې شاتنامې اخلي. د مثال په توګه باندې د امریکا ټول رئیس جمهوران بغیر د استثنا نه په هیومن ډیولپمنټ کې ډېرې لوړې لوړې شاتنامې اخلي. دوی چې هر څه تخصص دی خو د خبرو کولو د پیغام رسولو په دې کې خپل ځان ډیر زیات رسولي او اکثر هغه انسانان چې هغوی ډیپلوماټان دي مثال په توګه باندې هغوی مثلا ښوونکي دي ترینران دي مشاورین دي سلاکاران دي سیاسون دي هغوی په لوړو کچو باندې خپل ځان رسولي هغوی ډیر لوړ لوړ شاتنامې لري او دوی خپل لومړی ګټه اخلي دي نه ځکه هم چې هر څوک چې خبرو په طریقه باندې پوه شي هغه انسان چې دا ورسره تعامل کوي چې دغوی څنګه فکري انماد په هغې باندې پوه شي او خپل مهم رولونه ولري دغوی په مقابل کې نو د ده پیغام به په ډېره شفاف او په ډېره درسته اندازه باندې ورسیږي. هغه انسانان چې مقابل خلک ونپېژني چې دا څنګه فکر کوي آیا دوی تنفیزي دي دوی اجرایي دي دوی چې دي انساني دي دوی فکرونه کوم نوع فکرونه دي او همداسې د مثال په توګه باندې د ښځو سره خبرې کول د نارینهو سره خبرې کول د کوچنیانو سره خبرې کول هر څوک خپله یوه ژبه لري. د کوچنیانو سره د مثال تګوانه یو ژبه باید استفاده شي د عامو خلکو سره بل ژبه باید استفاده شي د متخصصینو سره باید بل ژبه استفاده شي کچیر د متخصص سره سره د عامو خلکو په خبرو باندې خبرې کوي نو متخصصینو باندې خواندي او کچیر ته د عامو خلکو سره د مشابه ته په کلو باندې کې مثلا عام خلک دي موږ تاسو ورسره د متخصصینو په ژبه باندې ورسره خبرې وکاو او نه د احتیاجات نه خبر دي او نه د هغه تخصصي ژبه نه خبر دي نو کله چې عام خلک بیا باندې وخواندي دا مهمه مسله ده چې د هر خبرې د پاره خپل ځای
بله ډاکټر صاحب زه اوس همدې پوښتنې ته راتللم که چیرې دغه کوم دستبندي چې تاسو وکړله چې هره برخه ځانته د خبرو کولو خاصه طریقه لري دغه ټول که له یو چا نه ګارډ وارډ سي کنه څومره به د ده دغه هدف د ده دغه مقصد په خپل زړه کې پاتې سي او مقابل لوري ته به ونه رسیږي؟
یو خو دا خبر ده چې د دوی پیغام به ونه رسیږي او دای به په دې باندې خپه شي. قیدونه هم چې زیات انسان خپه کوي هغه کله کله په ځینې خبرو کې خنډ وي او اخوي کله کله چې دا انسان نه یو خبره وشي نور خلک ورنه بل مفهوم واخلي دا به ډېر زیات سړی کوي سړی خپه کوي په خبرو کې ځنې کله یو عاق جوړي کې خند جوړيږي د انسان هدف د غنوي خو چونګې ترننګ شوی نه وي نو خلک ورنه بل هدف اخلي نو دا به سړی ډېر زیات خسته کوي. نو دا به تر خبر دغه چې زما خو دا وړاندیز دی ټول هغه ورونه چې او خويند ته چې هغه د اغیز نه خبره کوي د تاثیر نه خبره کوي او د نور خلکو سره کاروبار لري په دې خبرو که هغه باید کورسونه واخلي دا شرم نه دی. شرم دغه دی چې انسان خپل خبرو کې غلط شي او هغه پیغام په درسته توګه باندې ونه رسیږي او د مثال په توګه باندې موږ تاسو ټول هر څوک چې خپل پیغام رسول غواړي دا یو هدف دی چې پیغام ورسیږي نو دا چې پیغام په درست شکل باندې ورسیږي دا به ډیره بهتره وي. البته ټول خبره څرنه وای چې او فیصد همکاري کوي د انسان سره چې خپل پیغام نور خلکو ته ورسوي او تدری فیصد د انسان اواز دی چې کله اواز باید اوچت شي کله باید کټ شي او کله باید نورمال ته باندې وي او 55 فیصد د انسان سره باډي لانګویج دا ور سره همکاري کوي چې انسان د باډي لانګویج څنګه پیغام رسیږي. زما تاسو اوس دغه مرکز ته د رادیو د لارې ده
بله
زما شکل تاسو اوس نه ګورئ دا کله چې مثال ته باندې زما باډي لانګویج اوریدون کې وګوري نو هغه سره ډیره همکاري کوي 55 کیسه چړنی دي تخصص چړنی دي 55 سره ډیره همکاري کوي چې هغه پیغام به په ډیر ښه انداز باندې دوی واخلي او همداسې اواز د مثال ته باندې کله اواز کته شي کله ټیټ شي او کله چکشي او کله کله سره اواز نرای کی او کله کله خپل اواز خپل پیرل پی دا هم اته درخ سره همکاري کوي چې پیغام ورسی خبرې چې اواز خبرې هغه صرف او فیصد دي غلط انسان باید ډیر زیات سکی وسیږي او د زکاوت نه باید کار واخلي چې او فیصد چیزی چون ډیر کم ده نو دای باید ډیر لوړ مهارتونه ولري ترڅو د خپل پیغام نور تر ورسوي او اغزمن باندې واقع شي.
بله تاسو له کورسونو نه یادونه وکړه چې د خبرو کولو یا د وینا په برخه کې ډیره مرسته کوي. ډاکټر صاحب که درته وایي چې دا کورسونه څومره وخت نیسي چې یو سړی وسی کولای چې هغه مناسب وینا ته ځان برابر کړي؟
مختلف وختونه لري. دا کورسونه په یو ساعت کې هم اخستل کیږي، په دوه ساعتو کې مخستل کیږي. نو هدف دا دی چې هغه څومره وخت انسان خپل ځان ته د سرمایه ګذاري لپاره په دې تخصص کې ورکوي، هغه د انسان پورې بیا هغه د موضوع مربوطه ده. د یو ساعت نه واخله تر لسو حتی یوه میاشت خلک کینی، دوی د هغه اخلي کورسونه اخلي ځه چې څنګه دوی خپل پیغام ورسده. بیا په مختلفو اندازو کې به تقسیمېږي چې یو ډاکټر د مریضانو سره څنګه تعامل وکوي، یو استاد د شاګردانو سره څنګه تعامل وکوي، یو دعوت ګر د خپلو مدعوینو سره څنګه تعامل وکوي، یو سیاسي د خپلو هغه انسانانو سره چې خپل اغیز غواړي چې ورسره هغوی سره څنګه تعامل وکوي، یو بزنسمن د تاجر دی هغه د خپلو مشتریانو سره څنګه قناعت ورکړي، څنګه دی ورباندې اغیز خپل ورباندې ورسوي چې تر څو هغوی ته خپل شی ورباندې خرڅ کړي. به مختلف قالبونه دي او کار مخکخان دي، مثال په توګه باندې هغه انسانان چې نوی بازار ته داخليږي او هغه یو څه ابتکار لري، یو تمایز لري، غواړي چې د خپل بزنس جوړ کړي، د خپل افکارونه هغه څنګه کولای شي خپل ځان خلکو ته ورورسوي او خپل دغه فکر هغه ته سره شریک کړي چې تر څو ډالران ځان لپاره پیدا کړي، تر څو چې دوی د خپل پروژې اقتصادي خپل جوړ کړي. مختلف قالبونه دي او مختلف لولونه دي، خو عمومي جنرال پبلک د کوم هغه چې د معلوماتو لري تقریبا یو هفته کې کېدای شي د کورس واخلل شي. او د مختلف غلری اقسام لري چې هغه به هر تخصصي انداز کړي، مثال په معنی د پوهنتون فعال استاد، پوهنتون کوم استادان او راخوانی تدریس کوي، د غوډ لپاره مثلا د کورس د لسید استادان لپاره د متوسطه د ابتدایي همداسې د کودکستان د استادان په دمو تاسو افغانستان کې متاسفانه کوم استاد نه پويږي وای د کودکستان ته ولګي. ډېر غلط خبر ده، کودکستان کې باید پروفیسور باید تدریس وکوي، او کودکستان کې باید ټول خوين تدریس وکوي، ځکه د خوين د عقل د به بل موجود د خوين د عقل د نارینه او د عقل سره فرق لري، دا وی خبر اغیز دا فرق لري. همداسې ابتدایي کې باید ټول خويند باید غو کوي تدریس وکوي، زما په نظر باندې
بله،
ځکه چې د ماشومان یو خاص تعامل ته ضرورت لري، خاص خبرو ته، خاص لهجې ته ضرورت لري، چې اغه لهجه هغه خبرې چې دي هغه کې دشته خويندونه دوی په دقیق انداز باندې وخلي.
ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان دی وینا خه مهارت لري، شي خبرې زده دي، مګر کله ناکله د دوی اعصاب آرام نه وي، دوی نس کولای هغه تسلسل چې خپل خبرو کې باید مراعات کړي اغه نه مراتی. سره لدې تسلسل نه مراتیږي، جانب مقابل لدنه خفکیږي، او اصله موضوع د اعصاب او نارامه کې دلی وي، د یو بلشته اندېښنه لري. دغه موضوع څومره رابط لري په خبرو کې؟
دا موضوع ته هم موږ په خپل ټریننګي پروګرامونو کې ډیر زیات فوکس کوو چې کله کله انسان ساسو خبرې په تایید باندې ورچا لري، د خبرو ورچا ور سره وي، خو یو ځل احساساتي شي، دا احساساتي بودن د دې د کوم مهارتونه چې د متاسفانه ټول د خولاندې کوي، او دای په تاسو سره چې خپل هغه کوم ورچا کوم شخصیت کوم رستی چې لري کله کله دا هم د منځ ځي. څنګه انسان باید احساساتي نشي چې تر څو د دې خبرو ته اغیز وانا رسیږي منفي اغیز؟ البته یو مشهور قاعده زموږ په تخصص کې وایي خپل سوچونو فکرونو ته ډیر متوجه اوسئ، ځکه د ستا فکرونو او سوچونو چې دي د دې نه خبرې جوړيږي. خپل خبرو ته ډیر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستا د خبرو نه فعلونه جوړيږي، اکشن جوړيږي، کارونه جوړيږي. خپل کارونو او فعلونو ته ډیر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستا هم د کارونو چې دي فعلونه چې دي د ستا عادت جوړيږي. سبات خپل عادت ته ډیر متوجه اوسئ، ځکه ستا ته مسیر تشکیلوي، ستا هم دغه په دې باندې مشهوري کې هغه که مثبت کارونه وي او که منفي کارونه وي. نو هدف دغه دی چې دغه خبرې د انسان چې دي د هم د انسان د هغو فکر نه، د هغو چې د فکر کوي، د هغو نمایندګي کوي چې را بهر کیږي. د پټي اوټي کې مونږه ترېننګ ورکو خپل ګډونوال ته، او هغوی ته دا هم تمرین مونږ ورته ورکو چې انسان کله احساساتي وي، څنګه دی د خپل احساسات را کنټرول کړی شي. د یو مخالف لوري سره د مثال په توګه باندې څنګه دی خبره وکړي، د انسان سره د یو مخالف لوري سره یو څوک مخالف دی، یو اختلاف ورسره لري په دماغ کې، موږ تاسو ټول اختلاف یو بل سره لرو، زما او ستا اختلاف دی، زما او ستا د لیدونکو د نور سره اختلاف دی. خو ډیره مهمه مسله دا ده چې دغه اختلاف ذاته انتخاب نشي. قران کریم دې ته اشاره کوي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، هغه څوک چې مؤمنان دي دا سره پروردگار زموږ په ژوند کې کینه حسد مخه راکوه. د موږ تاسو افغانان متاسفانه یو لوی رنز دغه دی چې کله لږ اختلاف هم چې را پیدا شي، دغه متاسفانه دغه ډیلیټ کولو فکر کوو، دغه د تخریبولو فکر کوو، دغه د منځورلو فکر کوو، دا متاسفانه چې منفي فکر دی. نو موږ په ټریننګ کې دا خبر هم خپل ګډونوال ته ورکوو چې انصاف ته باندې یو څوک تاسو سره مخالف شي، فکر کې در سره مخالف دی، په نظر کې در سره مخالف دی، مختلفه ایدیالوژي لري، ته څنګه کولای شي خپل فکر د خبرو د منطق په واسطه باندې او تور ورسوي خپل اغیز هم اوی ته ورور سره. زما خواهش ته ټول ورونو خوایند نه دغه چې خبرو کې احساساتي نشي، حتی که انسان ور باندې هجوم کوي، یو انسان ور باندې متاسفانه داس کله کله کیږي، حتی مو تاسو باز استودیوونه کې باز تلویزیون کې مثلا ګورو چې باز ورونه پورته کیږي، مثلا وحال سره کوي، او د مو تاسو د تیر نظام پارلمان کې خلک به سره پورته کېدل او مایکونه ورته شي او بس دوی به سره بوکس بازی کوله، بس جنگ سره کوله. علت چیرته دی؟ علت دا چې متاسفانه دوی دغه استعداد خبرو نه لري، ځکه هم دوی اکشن د ضرورت پیدا کوي، دوی به فعل کوي. نو که دوی واقعا په خبرو باندې ځان پوه کړي، یو منطق او یو فلسفه یې زده وي، کومې خبرې چې کوم فکرونه چې ورباندې کوي مثبت او که منفي وي، د نورو خلکو سره د خبرو په چوکاټ کې مطرح کړي، نو هېڅکله د ستونزو ته بیا زمینه سازي به نه کېږي.
یو شمېر نور خلک هم لرو چې هغه دوی د وینا مهارت لري، ښې خبرې کولی سي، خو دوی حق د خبرو کولو نه لري. کله چې حق ورنه اخیستل کېږي، هغه په کورنۍ کې، که د کار په ځای کې، که په ټولنه کې کار ځای کې، څومره د جرأت وژني.
دا چې یو انسان ورته لري او خبرې کولی شي، او دا چې حق نه لري، دا بیا حقوقي موضوع ده. دا هم ډیره زیاته مهمه ده چې انسان نه چې کله دغه حق سلبیږي، نو هغه طبیعي خبره ده چې هغه د ده هغه ابتکاري او دغه کوم عقلي لوری چې دی، هغې باندې بیا ډېر زیات منفي اغېز لري، او حتی کېدای شي بیا همدغه کوم مهارت چې انسان لري که داسې حق ورنه سلب شي. د مثال په توګه باندې موږ تاسو کوچنیانو ته حق نه ورکوو په کورنۍ کې چې هغوی د مېلمه په مخ کې خبرې ورکوي. د مثال په توګه باندې دا په حقیقت کې موږ د کوچني دغه ابتکار وژنو، د منځه وړو. کوچني ځای همیشه دپاره مثال د دروازې سره وي، د مشرانو سره موږ ورته اجازه نه ورکوو چې هغه ورسره خبرې وکوي، ورسره کښېني، یا حتی مخکې هلته تیر شي. دا په کوچنوالي کې موږ ډېر مهارتونه د ماشومانو نمونه د مثال په توګه باندې د منځه وړو. یو د خبرو مهارت دی، او دا چې ځینې انسانانو ته مثال په توګه باندې حقوقي موضوع ده چې خبرې ورته نه ورکول کېږي، چې هغه یو انسان خبرې مخالف وي د یو فلسفې سره، د یو ډلې سره، د یو فکر سره، دا بیا حقوقي موضوع ده. خو دا چې څنګه یو انسان ښې خبرې وکوي، او څنګه یو انسان وکولی شي چې ښه ځان مطرح کړي، او د خپل ځان دپاره، د خپل مفکورې دپاره، د خپل فکر دپاره ښه مارکیټینګ وکوي، دا ډېر زیات اړین دی. زه بولم چې په دې کې ټول ورونه مسؤولین دي، او هغه که ماتح دي، که مافوق دي، هغوی په دې رابطه باندې کورسونه واخلي، په دې رابطه باندې خپل ځانونه ترینینګ کړي، تر څو دوی ښه وځلیږي.
بله، یو خو د ماشومتوب عمر دی چې هلته واضح خبره ده چې د خبرو تسلسل دومره نه مراد کیږي. بیا ډاکټر صاحب، تاسو په نظر کله سړی ځوانیږي، بیا پخیږي، بیا هم د زړبودۍ حالت ته ځي، دا هلته هم د خبرو کولو هغه طریقه بدلیږي؟
چې څومره انسان خپله تجربه زیاتیږي، او د مختلفو انسانانو سره د تعامل راځي، معامله ورسره راځي، نو د د خبرو کوم مهارت چې د نور هم قوي کیږي. په تاسف سره ووایم چې ځینې ډېر تکړه استادان زه خپله پېژنم، هغوی لیکوالان دي، مؤلفین دي، او هغوی استادان دي، او لوړې لوړې وظیفې لري اکادمیک انداز کې او په نورو مجالاتو کې. خو په تاسف سره چې هغوی خبرې نشي کولی، نو کله چې خبرې کوي داسې یو قسم خبرې کوي خطه وایي چې بس یو خبره د زړه نه راوباسي. ډېره یوه وړه خبره به وي، یو وړوکی مفهوم به وي، خو چې سره شریکوي دغه مجلس خلکو ورته سودا شي چې دغه څه وایي، او ډېر زیات وخت هم اخلي، وخت هم ضایع کېږي. علت دغه دی چې دغه انسان خپل ځانونه نه دي ترینینګ کړي. نو زما نظر دا دی چې د کوچنوالي نه موږ تاسو خپل اولادونه ترینینګ کوو، ورته متوجه اوسېږو، او حتی په خپلو مکاتبو په مدارسو کې هم د هنر دې ته لږ توجه وکوو. څومره زما په نظر باندې ستاسو سوال ته راځم، د انسان عمر پخېږي، زیاتېږي، دومره د دغه خبرې نور هم خوږې کېږي، نور هم د خلکو په زړونو او په عقلونو کې بغیر د اجازې نه ورداخلېږي، او نور هم خلک غواړي چې د خبرې نور هم واروي، ورنه استفاده ورنه کوي، ورنه ګټه ورنه واخلي. ځینې انسان بیا مریضان شي متاسفانه، او عمرونه زیات شي، اواز هم سره خراب شي، او طبیعي خبره ده چې بیا منفي اغېز لري. خو څومره چې انسان تجربه ولري، څومره چې انسان زیات کورسونه واخلي، او خپل ځان نور زیات هم وځلوي، دومره دی کولی شي خپل مفهوم خلکو ته په ډېر ښه انداز کې ورسوي او سره شریک
کړی. بله ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې یو چا سره مثلا خبرې وکړو، خبرې څومره باید له ځان سره وسنجو؟ ځکه ځینې وخت یو خبر یو چا ته یو څوک کوي، ډېر وروسته فکر کېږي چې دغه نفر زړه یو ډول آزار که، هغه یو ډول خفه که. څه به ښیي چې مخکې له دې چې خبر وکړو، څومره وخت باید سړی فکر وکړي؟
زما په نظر باندې چې هر خبر موږ کوو، هغه خبر که مختصره وي، او که متوسطه وي، او که طولانی وي، که په میډیا کې وي، او که په حتی په کتابونو کې وي، او که په نورو رسنیو سره وي، څلور سوالونو ته باید موږ جواب ورکړو. لومړی سوال وای، ولې یو انسان چې خبره کوي، ولې دا خبره کوي. دویم سوال څه شي وات په څه موضوع کې زه خبره کوم. لومړی خو هدف تاسو واضح شو چې دا خبره د مشال په دمو ته د مرکه ده. ولې د مرکه دوړه کوو؟ ځکه د مرکه کې و چې خلک تر څو پوه شي چې د بیان څومره اثر لري، څومره اغیز لري خبره کول. دویم دا چې په څه شي کې مو تاسو خبره وکړو، د مو ته د خبرو د مرکه موضوعات باید معلوم وي. دریمه خبر دا ده چې کچیر ته خبره طولانی وي، حتی که مختصر هم وي، دغه طریقه باید انسانان زده کړي چې څرنګه دوی د خپل مطلب شریک کړي. څرنګه؟
بله،
دا څرنګه ولا چې دی دغه جزئیات مهم دی. او څلورمه خبر دا ده چې د نقطه سره جزئیات متوجي شي چې انسان د خلینو خبر به هر کیږي کچیر دا کار نه وای.
بله،
دا ستاسو سوال جواب دلته چې انسان د خپل خلینو خبره به هر شي یروسته وای چې او کاش کی ما دا خبر نه وای کړی. خورس به نه دامت هم بیا فائدہ نه لري.
بله،
نو زما په نظر باندې چې هر ورور او خور چې خبرې کول غواړي د خپل خبرې کدي کاغذ په مخ باندې نشي لیکلای، خپل دماغ کې ورته دغه څلور سوالونه راولي او د دې ډېر زیاتې ګټې د څلور سوالونو یو خدای چې د دې خبرو باندې ټول انسانان پوهیږي.
بله،
بله ګټه مهمه ګټه دغه ده چې د دې د خلینو داسې ګټورې مفید خبرې بهر کیږي چې کله به هم د ور باندې پښیمانه نشي چې د خپلې خبرې چوکاټونو ته واچي، د څلور چوکاټونو ته، د څلور صندوقونو ته.
بله،
هر پښتون چې ورته راځي چې وای چې ویدار څلور چوکاټونو ته، او بل یو مهم پښتون انسان د خپل ځان دغه کوي چې هر خبره سره کوي چې آیا په دې خبره کې زما مصلحت شته یا د مقابل لوري مصلحت شته. یو خبره او دوه خبر ده چې په دې خبره کې چې زما د خلینو بهر کیږي په دې کې څه مصلحت ده. عموما د نور خلکو د ټولنې څه مصلحت ده، د نور انسان څه مصلحت ده. دې نو څه هم باید مو تاسو ډیر زیات متوجه شو چې زما مستاسو د خلینو خبره زی بهر کیږي، کله چې هغه تهمت وي، کله چې هغه دروغ وي، کله چې هغه بهتان وي، کله چې هغه غیبت وي، کله چې هغه دروغ وي، کله چې نور په بعض مسایل کې چې په دې خبره باندې هغه مقابل طرف چې دی هغه خفه شي رانه، حتی کله چې ټوک وي. مثال په توګه باندې مو تاسو ډیر زیات خبرې کوي خلک خندو ټوک چې طبيعي خبره ده، ټوک شته دین کې مشته، از موزات کلچر کې مشته، خو ټوکې ماداب لري، ټوکې کې هغه مقابل لوري باید خفه نشي. دا باید په ځین کې مو تاسو باید ولرو. یو خطر راغله رسول سلام کور ته، رسول الله سلام نو عائشه رضی الله عنها ورته وی چې څوای وی چې رسول الله غواړم دلته خزه لوړ وی چې نشته. رسول سلام چې مسجد نه راغی ورته وی چې داسې وخزه راغله ستاسو پښتنه کوي څنګه خزه و ولند ختی خزه و لند ختی قمیص لند و.
بله،
رسول سلام دومره ورنه خپه شو ورته وی عائشه دومره ترخه خبر دی وکوله کدا خبر بحر ته سمندر ته واچو د سمندر او ترخی کی. رسول الله قمیص خدای خزه رښتام لند و.
بله،
وګد نو و چې کچیر ته قمیص وګد وای تاور بسوی وی چې لند ختی خزه مدا به بوتان کدا تاسو دقیق غیبت وکول غیبت ستو ی ذکر وک اخر ما یکره داسې خبره تور بس کوي ک مخامخ ورته وای مخامخ ورته نشی کولای هغه ور باندې خپکی. نو دغه نقطه هم ډیر زیات مهم ده چې موږ تاسو روحي لور هم په نظر کې ونیسو، د اخرت لور هم په نظر کې ونیسو، د دنیا هم د موږ تاسو خبر نه څه مصلحت دی. آیا د ما په خبر باندې څوک جره حکی تاسو کوی چې د کعبې رنگیدل د انسان د زړه درد نه د انسان درد ډیر زیات خطرناک دی چې انسان زړه خپشي او کعبه رنگشي. یو انسان زړه خپکیدل څومره خبرو باندې موږ تاسو متاسفانه د بعض خلکو زړه زغرو خپکوي، زړه کې ورپرچی وي، ورته چاخه ورته وي متاسفانه. او بیا بعض خلک ورپن خوند مخې متاسفانه د بعض خلکو نه چې غلط خبره ووزي خپل نه هغه په وازي دي مانش دی خپه شور باندې لذت هم باندې اخلي. زما هدف دا چې مسؤلیت د خبرې کول خپل مسؤلیت چې انسان د خپل نه راواسي، هم دنیوي مسؤلیت دی او هم اخروی مسؤلیت دی. نو دې نقطې ته باید ډیر زیات متوجه شي. بهترین کار دا دی چې انسان په دې رابطه باندې مطالعه ولري، په رابطه باندې چې ولولې، په دې رابطه باندې بعضی کورسونه واخلي، خپل ځان ترنینګ کې چې کوم خبره په کوم ځای کې د هر څوک دی، د هغه انسانانو سره چې هر څه دند لري په ټولنه کې او هر څه رول لري، خو ډېر زیات مهمه او اساسي خبردار چې خپل پیغام، مثبت پیغام نور ته ورسیږي او د نور خلک د خبرونه ازرده او خپه نشي.
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه.
قدر من دوستانو دا و د دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په حق باندې خبري وشوي. لمونږ سره میل ماور ډاکټر حیات الله اتیت تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو شې چاري زموږ نننۍ ملما هم شاعر دی هم لیکوال هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له ده څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل وړوکوالی کې ځینې جوړه تیر کړی دی. لوی شوی یم په کابل کې، چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړی دی. لومړني ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویصل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ زما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو، د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخی ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې ومه، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولیده. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده، هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅولو به یې، پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي. مونږ به د خپل مونږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله ناکله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړي، کله ناکله به مې ساينسي پوښتنې وکړي. دا زموږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. په حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله ناکله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کېنه د حساب په ساعت کې، یا د دوی سر مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی چې و، سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. دوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه ښوونکي وهلی وم، د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه و هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې. او بیا پلار مې د خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې. هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر و، ننګ یوسفزی، خدای دې پېژندونکي. هغه چې زه ولیدم، هغه بیا ډېر زیات خفه شو. او خفه نه شو، ډېر زیات کار شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته. هغه ښوونکي ته بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ و، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي. ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. دا هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه و راسره. هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي. او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه، ټولې پېښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل. بدې لږ و، ښه یې ډېر و. ملګری زمونږ په ټولګي کې د جینو سره به سیالي وه. سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و. اول چې لاړم لومړني ټولګي ته، پلار میرا سره دسم دلاسه خو دا لونډی ټولګي الکان او ټول پدې ډب باندې نو چې چرته دی او څوک دی او کمزې دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته ملاسو دی دا خو زما کاکا دی لکه چې د خپل یو بخي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو زه او سره او د دې سره چې یو زه او د دې سره چې ډیر ښه دوستانو په عقیدو کې زمکه او اسمان فرق وو په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دی هغه څو نه کړ هغه هغه عقیدو هغه لار دب نه کړل دوستي دی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس مرمان کوم چې کاش کې هغه اغه ډول آری او اصول مونږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمی هر یو تن د بل نظر وزغمی
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
ا ز بیا د ثانوي خونځي د پارالیسی د پارا حبيبي ته لاړم ا کانکور اغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمبرو مشبغم کې زو مچ پلان مې د خوده او بخی آقا وکیل شده شورا در دشتیرچی در ون نه نو کانکور ما ور نکزه بیار اقلم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگه لرل ستارخان آقا وقت که زمانگه سر خون که و مدیرو زمانگه در برخی دیر 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 خسله و دیر مهربان سله و او بیا نه تا پا منگه در چو مزامینو نه پا آقا وقت که در ما پکیه سره چی پا اوم که ولس مزمونه و که فارلس مزمونه و آقی تو شو خو زه د شپږم نه روسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپږم لکه وم نه تر دولسمه پورې زه په حبيبيه کې وم ا د حبيبيه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبيبيه نه فارغ دلم یا زه اول نمره پاتې شم یا زه عمومي اول نمره پاتې شم او دا د مستزانو هم دا مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبيبي ورځ هم په موږ باندې بعد تی نشوي خې تی رسولې تاسو هم بیا په هغه وخت چې موږ په حبيبي کې اورور حالات په بدلیدلو شول د شان نظام چې دا وخت د داوود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ موږ د تاریخ د امتحان ورځ و زما دې چې داوود خان دا قسم بل چې سرطان دی لسمه وکړه کوم نیټه او شپږشتم مننه او چې دې دا زرشالاړو زرشاو بل دا غین اولاندې تلو زرشام باندې کوتا او ټول پارلمان مات شو بیا موږ غالتو په حبيبي کې ما ډېر خو دوستان لرل په حبيبي کې خون کې هم ډېر خو زمونږ یو دوست شو زما خوده دې په جنتونو کې هغه محمد علي نومې د بینش سبزی او د یوسف بینش نزاول نمره او ماغه دیم نمره او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د سمکه واسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داوود خان نه هم واوخته زه بیا په انتون کې ما نګار ته پونځي کې زه د پینځل سو کالو م چې په افغانستان کې ولسم کې ما هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایږي اعلان شوی د شیرونو لپاره او هغه وخت زما د شیر کتاب شیدې د نو چاپ شوې ما یديږي ما شیرونو په یو کتابچه کې لیکلی وو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې وطن منګ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څورته وي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته د سرویس به د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي لومړنۍ جایزه چې دا هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې دا هغه کتاب او دا شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې مزاله کومه او زما په خسر 400 افغانۍ وی 400 دیش افغانۍ وی تشبیت افغانۍ وی دا په جایزه کې ما ته ومنل شي ما ته راکړل شي او په هغه باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتابو هغه وخت کې ما دا کتاب واخلم دا جایزه په پیسو باندې
د دې معلومی چې شعر ته مو تر دې ډیر مخکې مخه کړې و د کلمو شعر ویل پیل کړی دي
او اولنې شعر چې دی هغه ما په ډیر وړ کوالی کې ویلو زه په ګران باندې لاسو کالوم چې ما اولنې شعر وې د لاسو یو لاسو کالوم ا دلا شو کالوما او دا شیر نورسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خدای و بخیننګ یو سبزی هغه ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلې شعرونه به لیکل کیسې به لیکلې نو زما یادیږي زه وړوکی وم کله چې به پلار ډرامه لیکلې یا شعر به لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو بای زمونږ هغه وخت کې په ګزرګاه کې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً څلور کالو به ما خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل دیو به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لرګبنو ده دا یو بندې نیم بندی ماته یاد دی نو اولنی شعر ما په څلورم کې وی بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادیږي چې منګه د ملنګ جان بی خدای او بخی داغه په مزار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلار بوتلم ځان سره نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکارا کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یو ډبګه یو نیو دیوال غونې او پاغي ودرولم نو ما خپل شعر وې هغه مشاعره ته رښتین صاحب دی خدای وبخي هغه ورته راغلی و رښتین صاحب هغه وخت کې نه کور جوړ کړی په بیسودو کې د کامل ولسوالۍ په بیسودو کې بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی وو هغه راغلی وو نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې وو هیټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وا هغه کتاب ټول ما ولست ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولست خو دې په یو ټکی باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ټول ولست نو دا ولکوالی او دا ولکوالی شاعری و زما
دی خپل ژوند سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولوست دوام بیا پسی ورکو
وو زه په کانکور ازموینه وشول کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجابي یو شاعرو بلشا به ویل چې کله ارواوی پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کلکه دویمه نمره اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی ته کرزی صاحب د ترزوی وو مورې غالباً چې له امریکې وه هغه واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه او دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې 255 وې غالباً زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې موږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال او لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشوله او بیا موږ مهاجر شو منګ بیا پیښور تر اغلو د ګنو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړو
نه ما پی سی بی اول کال لسته او زه په اول لومړی کال لومړی کال مې و ما د ټپ په پنځه کې لکه اول سیم به ورته و چې
bale
هغه وخت کې کوتا و شو بیا موږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ په پنځه کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې او شته چې بار په انټرنټ ډیر خپلو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پېښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وومه د یو څه مودې دپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څانګې ته اغوز استخدام کلمه د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یوه حساب باندې تر تو وخت پوری چې وکاله غالباً بی بی سی سره ومنو، بیا ډاکټری پاتې و زما، نو بیا زه جرنلسټ وم. بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه، بله خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر وم، خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاوه. نو دا بیا زموږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم.
فعلاً په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال دی چې د امریکایي غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته ویم وکړم. زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لیدلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به وي او خدای دې نه ماتوي. هره شیبه د هر څه چانس وي. د اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي، بی بی سي سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وې، او ټولې په څه باندې لیکل شوې وې؟ په مخدره توکو باندې او نشه ییزو توکو باندې لیکل شوې وې. او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځشتمه کلیزه وه، لسمه کلیزه وه، غالباً لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کې کوربه زومه. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلې شول، هغه تیګه د بنسټ کېښودلې شول د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی جون راغی، په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر دی، د پیښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زوم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس دې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړه، د نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایس، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
و مراندې زما لومړنی شیری ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روح دی، خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیکل، او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه. که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول او د هغه ډرامې وې، د هغه شیری ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شیری ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شیری ټول دی ورکه شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه د نوم غستې شوې ده او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې په پیښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د غورځو شعرونه هم وو چې موږ پیښور ته راغلل په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روانو په یو حساب باندې جنگ روانو د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم هغه کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېره زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلی هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شره دا نوم ورله ورکه بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بلا تر اوسه پورې لیکل شوې وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دندمو امداده نو آیا لیکوالي او شاعري ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي لدی معلومی چې لیکوالي ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لا هم
او خبره چې دا غره سروان صاحب چې تاسو ته خمالو مده دا په دې لون ټوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي. د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناشته او کته د ډاکټرۍ په بیلې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناشته خو بیا هم لیکوالي یو لون ټوب دی شاید یو لون ټوب دی او دې لون ټوب نه بیا سره په ګرانه خلاصيږي. دا
تاسو چې ستانسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه تب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه شبړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي شبړلې پدې کې زه ځان ته هم پړیم او د ټپ د ډاکټرې نور ملګرو ته هم پړیم او په تیر بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډیر غواړي چې دا وکم خو زمونږ زړه ډیر کارونه غواړي و چې ډیر کارونه مې لاسونه ته پراته دي خلاصونه زنجیرونه ته پراته دي او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زلونه ستا غمونو ته پراته دي پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي منګه دي غرونو ته پراته دي کنه منګه خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو منګه پراته یو تا هر ورځ یو څه کیږي زیات شان منګه امپلسیو کو زیات شان منګه داسې کو چې یو شی منګه وهڅي یا څه شی یا بچ شی دغه په وړاندې منګه لیکنه وکړو نو د دې عمل ما دا نه دی کړی خو زما ډیر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی موږ یې نه لرو پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو پلار مې فلی وبخشي هغه ګرامې لرلې پولیسي ته باندې خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوښ باړم ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني نو ته هغه ناروغه څه کولی شي زه په دې ورځو کې په اجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی ما یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زده د عیني سره پاتې شوی ما نو عیني اجل سرویس ته بیلنې سرویس ته نو زه د بیلنې سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل نو تاریخ تل کې سره دومره وکړي لیکنې کو شعر نه ځان نشم خلاصولې ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زلو غواړي چې شعر ولیکم زبیا شعر لیکم لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زبیا هغه کومه خو د نویو وګدو لیکنه ته نیم جوړ شوې لا تر اوسه پورې اوس نو ورته زړه ده ک جن پرې خودلو او روختیا پرې خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دی شي کوي
ګورم ما ده خوشاله اوسه
سهار قیمه غرمه پلاو ما خام خورواله ره ته څه پرواله ره پنځه منزله دی بلډینګ شخصي والګاله ره ته څه پرواله ره سهار قیمه غرمه پلاو ما خام خورواله ره ته څه پرواله ره پنځه منزله دی بلډینګ شخصي والګاله ره ته څه پرواله ره خوارانو نرشوت واخستو د پیغلون جنو ندی پت واخستو فزور او جبر دی حرمت واخستو پرون دی نو سترنجی نن ٹیوی ٹال رے تچ پروال رے پرون دی نو سترنجی نن ٹیوی ٹال رے تچ پروال رے سہار قیمہ غرمہ پلاو ما خام خوروال رے تچ پروال رے پنځه منزله دی بلډینګ شخصي والګال رے تچ پروال رے تد اوبو پر زن شراب نوشوه ور سرخ چوپان کباب نوشوه دخل کوینی او خناب نوشوه هر مازی گرد شار نو چکر حوال ره تت سفروال ره هر مازی گرد شار نو چکر حوال ره تت سفروال ره سهار قیمه غرم پلاو ما خام خوروال ره تت سفروال ره پینز منزل دی بلدنگ شخصی والگال ره تت سفروال ره تن خلقو جڑا تا گورا خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تا چپروال رے خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تا چپروال رے سہار قیماق غرم پلا ما خام خوروال رے تا چپروال رے پنځه منزله دی بلډینګ شخصي والګال رے ته څه پروال رے پنځه منزله دی بلډینګ شخصي والګال رے ته څه پروال رے خلق دبل گاراج کش پیتی روی لوجی او تندی سری غرمی تی روی دجوان سڑی او ام تاو دیتی روی وال بچانی کچالو پوسی جڑال ری تت سفروال ری واڑ بچانی کچال پوسی جڑال رے تت سفروال رے سہار قیمہ غرم پلاو ما خام خوروال رے تت سفروال رے پرند نوے سترنج ننٹی ویٹال رے تت سفروال رے پنز منزلن دی بلجن شخص والگال رے تت سفروال رے